السلام علیکم د مازیګر شپک بچی دی د ازادي رادیو دا خبری مجله ز رسوان مراد وړاندې کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان اجرایی ریاست وي د کابل د پرنوی حملو په اړه پراخې پلټنې کیږي څو معلومه شي چې د حمله چیرته او د چا لخوا پلان شوی دی د بهرنیو چارو وزارت وي د ایکو سازمان په ناسته کې د افغان استازي وینا دغه سازمان غړو هیوادونو ته دا پیغام ورکړی دی چې پاکستان د ایکو د ټولو اهدافو مخالف عمل کوي په لغمان او نور ولایتونو کې د روسیو نه امنیو په اړه هم رپورټونه لرو خو په سر کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
لومړی د خبرونو سرچکی د وګړو د ثبت او احوالو د طرح تعدیل د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا توشي سو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل د تیرې ورځې د دوو غبرګو حملو د وژل سوي شمیر 22 ته ورسید او د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلي سیمه کې پر موټر سایکل سپاره دوه کسان په نښه کړی دي بشپړه خبرونه له ازادي رادیو اوري د وګړو د ثبت او احوالو د طرح تعدیل د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا توشي سو ولسمشر غنی نن په دې اړه د کابینې په غونډه کې د وینا پر مهال وویل
یکی از مشکلات جدی که داشتیم عدم دسترسی به ارقام
دی وای له جدی ستونزو څه خیوه چې درلودم دقیق ارقام ته د نزل لاسرسی ده دا پیوه نکته کې نه ده چې موږ وکولای سو په وضاحت وولای سو چې د یو ولایت نفوس په یقیني توګه څومره دی څو فیصد خلک مو کوچان دي څومره خلک مو د بیوزلۍ تر خط کښته ژوند کوي او داسې نور دا موږ د نیک فعال په توګه نیسو د دغه قانون له توشې وروسته په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو ویشته زمینه برابره سوه په پام کې و چې دغه لړۍ د 2024 نیم کال د اسد په میاشت کې پیل سي خو د ځینو سیاسي او حقوقي ستونزو له کبله وځنډېده افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي نمائندګۍ له سرپرستۍ میرمن لارل میلر سره وکتل له ارګ ماڼې څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې دواړو لورو د افغانستان او امریکا د اړیکو سولې پروسې او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي نمائندګۍ سرپرستۍ میرمن لارل میلر وویل چې هیواد به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دوشي ولسوالۍ د نیکپۍ درې د بیرته نیولو په عملیاتو کې څو کلي د وسلوالو طالبانو له ولکې آزاد سوي دي د امنیې قومندانۍ ویان ذبیح الله شوجانن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي او دولس وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده دا عملیات په داسې حال کې سوي چې وسلوالو طالبانو تیره ورځ د بغلان تالاو برفک ولسوالۍ ونیوله د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره یې تاکتیکي شاته کړی او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل د تیر ورځې د دوو غبرګو حملو د وژل سوي شمیر 22 تنو ته ورسید د دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل کاووسین ازادي رادیو ته ویل چې په دوو حملو کې 30 تنه ټپیان سوي دي
در هر دو سه دی روز اضافه تر از 20 نفر زخمی شده
دی وایي د تیر ورځې په دوو حملو کې 30 تنه ټپیان سوي او 22 تنه نور شهیدان سوي دي د کابل د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د شپږمې امنیتي حوزې سره نږدې لومړۍ درنه موټر بم چاودنه وسوه او وروسته څلورو حمله کوونکو هڅه وکړه چې په سیمه کې د ملي اردو د جلب او جذب یو مرکز او د پولیسو امنیتي حوزې ته ننوځي اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلي سیمه کې پر موټر سایکل سپاره دوه کسان په نښه کړی دي دا لومړی ځل دی چې د امریکا تر نوې ادارې لاندې په پاکستان کې دغه ډول حمله کیږي دا حمله د کرم ایجنسی په سره خوا سیمه کې سوې ده یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په نښه سوي دوه مشکوک سخت دریځي قاري عبدالله او قاري شاکر پیژندل سوي دي یو بل چارواکي هم د نوم نښودلو په شرط دغه حمله او تلفات تایید کړل د ویل بی پیلوټ الوتکه له افغانستان راغله لا ورسته له هغه چې موټر سایکل سپاره کسان یې په دوو توغندوی ووښتل بیرته ولاړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا راپور ورکړی چې دغه دوه کسان افغان طالبان وو او له وژل سوي څخه د قاری عبدالله صبوري په نوم کس د افغان طالبانو یو مشر قومندان وو مخکینی د بی پلوټ الوتکې حمله د 2014 کال په مې میاشت کې سوي وه چې د افغان طالبانو مشر مولا منصور یې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وواژه د سعودي عربستان پاچا نن د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د اتحاد غوښتنه وکړه. پاچا سلمان انډونیزیا ته د خپل سفر پر مهال د دې هېواد پارلمان ته وینا وکړه. دی وایي نړۍ او په ځانګړې توګه مسلمان امت ته اصلي تهدیدونه تروریزم، سخت دریځي، فرهنګي نښتې او د هېوادونو مخکینیو بشپړتیا او طبي احترامي او د هغوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه دي. موږ باید د هر څه په وړاندې ودرېږو او خپلې هڅې هماهنګې کړو چې په ګډو ګټو نړیوالې سولې او ثبات ترلاسه کولو کې بریالي سو. دا په 500 کلونو کې لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان پاچا انډونیسیا ته سفر کوي. په ایران کې د پوهنتون یو پروفیسور مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول سوی دی. د قزوین ښار څارنوال صادقي نیارکي میزان خبري اژانس ته د پنجشنبه په ورځ چې نن دی ویلي، د امام خمیني په نړیوال پوهنتون کې یو پروفیسور په خپل صنف کې مذهبي مقدساتو ته سپکاوی کړی دی. میزان چې د ایران له قضایي سیستم سره تړاو لري، د صادقي نیارکي په اړه راپور ورکوي چې د پوهنتون دغه استاد لږ موده مخکې ونیول سو. د په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. مخکې هم د ایران د دولت لخوا پر روڼ اندو فعالانو او د ایران پر مذهبي اقلیتونو ورته تورونه پروسیوي دي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اجرائی ریاست وی افغان چارواکی په کابل کې د پرونیو حملو په باب تحقیقات کوي.
تروریستان کس طالبان دی، کس داعش دی، یا هم نور تروریستان دی، هغوی د افغانستان لباندې مراکز لري، د هغوی ملاتړ د سیمې هیوادونه کوي.
د لغمان والی وایي په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه پر شا تمبول شوي او دا مهال تصفوي عملیات دوام لري.
ټولې حملې پر شا تمبول شوي دي، همدغه د قزمج زمینی قواوی او هوایی قواوی د هغه ځایونو په تصفیه کاری باندې بوختي کم ځایونو کې چې د هغوی په تنځایونه دي.
د بهرنیو چارو وزارت وی دی کو سازمان په ناسته کې د افغانستان وینا دغه سازمان غړو هیوادونو ته پیغام ورکړ چې پاکستان د ایکو د ټولو اهدافو خلاف عمل کوي. دا هم اوري چې په اورزګان کې جګړو میرمنې دې ته اړکړې دي چې خیرات وغواړي.
په یو جوړه کالو کې رالم، دغه یو جوړه کالو مې بوی را پک شو ونیوي.
د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې د سعودي عربستان پاچا اندونیزیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې غوښتنه وکړه. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. په کابل کې د تیر ورځې له حملو وروسته اجرائی ریاست د پیښو په اړه د جدي پلټنو خبره کوي او وایي چې څېړنې به معلومه کړي چې د حملې چیرته او د چا په مرسته پلان شوی دي. په همدې حال کې دفاع وزارت بیا په دې باور دی چې د کابل ښار په مهمو ځایونو کې د داسې حملو تر شا د هېواد دننه د ځینو همکاره کړیو لاس دی. خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیشن بیا کشفي استخباراتي ارګانونه تورنوي چې نشي کولای پر وخت د حملو مخه ونیسي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د کابل پشپګم او دولسم امنیتي حوزو کې د چهارشنبه ورځې د دوه غبرګو حملو وروسته افغان حکومت د دغو بریدونو د څیړنو خبر ورکوي. اجرائی ریاست وایي چې پلټون کوټیمونو هڅې پیل کړي ترڅو معلومه کړي چې دا حملې له کومه ځایه د چا لخوا پلان شوي وي. د اجرائی رئیس دویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبه ورځې په اونیزه خبرې ناسته کې وویل فکر کېږي چې دا حملې د افغان ځواکونو سره د دوی په ملي ورځ د خلکو د مینې او یا په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو د والی وژل کېدو په غچ کې شوي وي.
قات ویل سوی دی، تر اوسه لا هم لازمي نتیجې ترلاسه سوی نه دي چې څوک له کوم ادرس سره دغه پیښه تر شا وه. اما یو خبره وضاحت لري چې تروریستان کس طالبان دي، کس داعش دي، یا بیا هم نور تروریستان دي، هغوی د افغانستان لباندې مراکز لري، د هغوی ملاتړ د سیمې هیوادونه کوي او مشخصه بس چې دقیقا د دغه پیښه تر شا څوک.
هغه ویل د افغان حکومت دریز ده چې په سیمه کې د تروریستانو تر ټولو ستر ملاتړی پاکستان دی او له دې وړاندې داسې ډېرې حملې په هغه هیواد کې پلان شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په دغو حملو کې 22 کسان وژل شوي او له 120 ډېر نور ټپیان شوي. شوی دی. لدی ڈلی ډیر تلفات د شپږمې حوزې اړوند ملي عملې پیښ شوی، چیرته چې لومړی درنه بمی چاودنه وشوه، ورپسې څلورو وسلوالو غوښتل په سیمه کې د ملي اردو د جلب او جذب یو مرکز او د پولیسو امنیتي حوزې ته ننوځي. له دې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې د سترې محکمې مخې ته چاودنه شوې وه، کومې حملې چې 19 کسان وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي وو. خو له دې ټولو سره تل پوښتنه دا وي چې وسلوال څنګه د مرکز کابل مهمو سیمو ته ځان رسوي. ومو غوښتل چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او د کابل پولیسو ځواب ولرو، خو له بیا بیا اړیکو سره بریالي نه شو. خو د دفاع وزارت چې د تېرې ورځې په حملې کې د جلب او جذب یو مرکز هدف ګرځول شوی، وایي چې کله وسلوالو سره مرسته ونه شي، دو ورته حملو ترسره کول سخت کار دی. د یاد وزارت ویان دولت وزیري
اگر همکاري سره نه غري نه ګران
دی، وایي که همکاري ورسره ونه شي، دا ډېره ستونزمنه ده چې د کابل په زړه کې تروریستي حملې ترسره شي. حتمن ځینې کسان او ډلې دي چې تر شا یې لاس لري. له دې سره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس مرداد نجرابی پر امنیتي ادارو انتقاد کوي، وایي چې دوی تل له پیښې وروسته غبرګون ښیي یا له څېړنو وایي. هغه ازادي راډیو ته وویل کشفي ارګانونه باید پیاوړي وي او د حملو له پیښېدو مخکې د هغوی مخنیوی وکړی شي. دی وایي که د کشفي ادارو ستونزې نه وي، د ښار په مهمو ځایونو کې دا ډول حملې امکان نه لري. یوازې په فزیکي امنیت د داسې حملو مخنیوی نه شي کېدای. هغه څه چې ډېر مهم دي، هغه استخباراتي معلومات دي چې دښمن باید له پایله تر پایه تعقیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیه قوماندانې تل ویلي چې د وسلوالو مخالفینو ډېر پلانونه له حملو وړاندې شنډېږي، خو ځینې داسې بیا تر هدفه رسېږي.
و امر دل چې په کابل کې د تیرې ورځې له حمله وروسته اجرایه ریاست وایي چې د دې پیښو په اړه تحقیقات روان دي چې دا حمله د چا لخوا او چیرته پلان شوې وي. د بهرنیو چارو وزارت د ایکو سازمان په ناسته کې د افغان استازي وینا دغه سازمان غړو هیوادونو ته پیغام ورکړی چې پاکستان د ایکو د ټولو اهدافو مخالف دی. د دې وزارت ویان د ویان مرستیال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې هیوادونه باید د پاکستان له لوري د رامنځته شویو ستونزو د حل په هدف اقدام وکړي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه د ایکو سازمان ناسته نمایشي بولي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه ناسته کې جدي بحثونو پاکستان څنډې ته کړی دی. د دغه وزارت د وین مرسیال خیرالله آزاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ایکو په ناسته کې د افغان استازي جدي څرګندونو دا مسله واضح کړه چې پاکستان په کومه کچه د ایکو سازمان هدفونه او له افغانستان سره دوه اړخیزې هوکړې نقض کړي دي. دی وایي پاکستان د خپلو ژمنو او د سیمې د لویو هدفونو خلاف عمل کړی. دوی د هیڅ ډول دوه اړخیزو تړونونو عملي کولو ته ژمن نه دي، او زه فکر کوم دا د پاکستان لپاره لوی زیان دی. د ښاغلي آزاد په خبره په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال په دې ناسته کې اسلام آباد ته د انتقاد ګوته ونیوله، او د دې هیواد له لومړي وزیر نواز شریف څخه یې وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي ترانزیتي لارې د خلاصون لپاره جدي او عاجل امر ورکړي. د اقتصادي همکاري د سازمان نه سهار کال په داسې یو هیواد کې ترسره کیږي چې دغه سازمان غړي توب لري. په سیمه کې د سوداګریزو ستونزو حل کول او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا د ایکو سازمان د مهمو او اساسي هدفونو څخه ګڼل کیږي. اسلام آباد د چهارشمې په ورځ د دغه سازمان د 14مې ناستې کوربه و. له تیرو دوه اونیو راهیسې پاکستان د سوداګرو او مسافرو پر وړاندې د تګ راتګ ټولې ځمکني لارې تړلې چې په غبرګون کې د کابل چارواکو د ایکو سازمان په ناسته کې ګډون ونه کړ. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د ایکو سازمان غړي هیوادونه به خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي د ایکو سازمان د دې توانایي نه لري چې د پاکستان د مخالفو کړنو او سیاست پر وړاندې اقدام وکړي. د دې خونې مرسیال خانجان علي کوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
داسې یو ملک چې پرځان د ټول دنیا قوانین معیاري باغي پاغي باندې داغه نوم په یو سازمان کې اضافي دی.
ښاغلی علي کوزی باور لري چې پاکستان د ایکو په ګډون د هیڅ یو اقتصادي سازمان په وړاندې شمن نه دی، او اوس هغه وخت را رسېدلی چې د دې هیواد نوم د ټولو اقتصادي سازمانونو له غړیتوبه وویستل شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. افغان حکومت وایي چې په برېښنایي تذکرو کې به د دین، قوم او ملت نومونه ولیکل شي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ثبت احوال نفوس د قانون شپږمه ماده چې په دغو ټکو څرخېده د یو لړ بدلونونو له راوړلو وروسته د کابینې په غونډه کې توشیح شوه. خو د ولسي جرګې د تقنین د کمیسیون ځینې غړي وایي هر بدلون چې د ثبت احوال په قانون کې رامنځته کیږي باید د نور بحثونو لپاره ولسي جرګې ته واستول شي. خان محمد سین پر رپورټ لري.
د برېښنایي تذکرو په اړه د افغانانو د ډېرو اندېښنو او جنجالونو وروسته افغان حکومت وایي چې د دغو تذکرو ویش به ډېر ژر پیل شي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوال د قانون شپږمه ماده بدل او د کابینې په غونډه کې توشیح شوه. د ده په خبره په برېښنایي تذکرو کې به د دین، قوم او ملت کلمې ولیکل شي.
بالاخره دغه شپږمه ماده د قانون تعدیل شوه او نن د کابینې په مجلس کې توشیح شوه. تعدیل شوې ماده پر اساس باندې په برېښنایي تذکرو کې دین، قوم او ملت ذکر کیږي.
که څه هم افغان چارواکي وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش د حکومت په لومړیتوبونو کې دی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې د دغو تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د نفوسو د ثبت او احوال قانون د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2014 میلادي کال کې توشیح شو، خو د یو لړ اعتراضونو او جنجالونو له امله د دغو تذکرو د ویش لړۍ تر اوسه پورې ځنډېدلې ده. تر دې وړاندې د کورنیو چارو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارتونو ویلي چې د دغه قانون د پلي کولو او د برېښنایي تذکرو د ویشلو لپاره بشپړې تیاریانې نیولې دي. یو شمېر کارپوهانو ویلي چې د برېښنایي تذکرو نه ویشلو په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د تقنین د کمیسیون غړی غلام حسین ناصری وایي سره له دې چې دغه قانون د کابینې لخوا توشیح شو، خو ضروري ده چې دغه موضوع د عدلیه وزارت له لارې د نورو بحثونو لپاره ولسي جرګې ته واستول شي.
یوازې د ولسمشر پریکړه کافی نه ده، باید دغه موضوع د دې وزارت له لارې ملي شورا ته ولیږل شي، ځکه چې دا د تصویب شوی قانون د قانوني پریکړې نقض دی او نوي تصویب ته اړتیا لري.
افغان حقوق پوه ودیر صافی وایي چې د دغه قانون له توشې د مخه او د قانوني پړاوونو وروسته باید ملي شورا ته استول شوی وای. د ده په خبره دې قانون ته زیات ضرورت احساسېده، ځکه چې دا موضوع د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ پیل دی.
د خان محمد سین په راپور کې مواردل چې افغان حکومت وایي د برېښنایي تذکرو په اړه نوې قانون توشیح کړی دی چې د افغانستان د جمهور ریاست د مرستیال ویان په وینا په دې تذکرو کې دین، قوم او ملت نمونه لیکل شوی دی.
آزادی خبری مجله اوري.
تاسې زمونږ غږ له آزادی راډیو اوري. د لغمان والی وی په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ټولې حملې پر شا تمبول شوې دي او افغان امنیتي ځواکونه دا مهال د لغمان په مختلفو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تصفیوي عملیات ترسره کوي. لغمان په دې وروستیو کې د خونړیو حملو شاهدو. شیبه مخکې مو د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه د لغمان له والی عبدالجبار نعیمی سره خبرې وکړې.
د دولت وسلوالو مخالفینو ټولې حملې پر شا تمبول شوې دي. همدغه د اختز موږ زمینی قواوې او هوایي قواوې د هغه ځایونو په تصفیه کاری باندې بوختې، کم ځایونو کې چې د هغوی پټن ځایونه دي او یا د هغوی کم ځای کې حضور درلودلی وي، او زموږ د قواوو هم د زمینی هم د هوایي ډېر پرمختګونه لري. تر اوسه پورې درویشت تنه د دښمن وژل شوي دي او دېرش تنه شاوخوا زخمیان دي.
والی صاحب محترم، که دا وایي چې په لغمان کې د دولت وسلوال مخالفان څوک دي؟ ځینې داسې رپورټونه هم شته چې پخواني غیر مسؤوله وسلوال هم پاتې شوي دي، ځینې قوماندانانو پورې مربوط خلک دي چې غواړي په لغمان کې دغه ډول فعالیتونه ترسره کړي. آیا فقط طالبان دي او که نور وسلوال هم شته؟
ټول هغه ورانکاري دي چې هغوی قسم خوړلي د وطن، د هیواد، د ولس دښمنان دي، چې هغوی هم په پلونو خرابولو کې خپل دلته صرفانه ده کړې، هم د ملکی تلفات په وجلو کې صرفانه ده کړې، او هم دلته هر نوع پرمختګونه چې د هیواد او د دې ولایت د پرمختګونه وی د هغه په مخ منځ کې خندونه دا ټول د دوی هغه قسم خورلي فعالیتونه دي. هغه ډیر کوشش کوي چې دوی د ملکی خلک سپارونی سي د مسجد کې داخل کې د کورونو په داخل کې د خپل مرچي ولري او موږ کوی مجبور کچ پر هغه باندې حالته حملې وکړي ولې زموږ کوو د خپل ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر باندې د خپل ځانونه قرباني کړل ولې هغه ځایونه کې چې دوی دا شوم پلان درلود له هغه هم شان کړلې.
والی صاحب د سې رپورټونه هم شته چې په لغمان کې د پخوانیو جهادي قومندانانو ترمنځ تربګنۍ او سیالۍ او د غراس غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت هم په یو ډول د لغمان په ناامنۍ کې دخیل دي. تاسو څه نظر لرئ؟ یعنی د دې ناامنۍ او د لړۍ هغه سرچینې څه دي؟
دلته په لغمان کې د ناامنۍ دلایل شته دي. یو دا دي چې په یو حساب خو د بیکاری کچه به حد اوشت رسیدلې ده. دوهم دا چې جن جرایم پیشه خلک هغه د مخالفینو په لیکه کې دي، هغه په همدغه لار نه خپل هغه غیر قانوني پیسې اختل د جرایم پیشه خلک چې هغه قاتلان، هغه ورانکاري، هغه حتی دلته استافچان چې ځینې خلک ټول پیژنې هم چې په خوا یې کار کوي وستي د طالب په نوم باندې فعالیتونه کوي. او یو ډله د هغه څوک چې هغه تربیه شوي د همدې لپاره دي چې دلته د دې ولایت د امنیت په خرابولو کې رول ولوبوي.
د لغمان د وضعیت او دغلته د روان امنیتي حالت په اړه مو د لغمان د والی عبدالجبار نعیمی څرګندونه واورېدلې. په مشرانو جرګه کې د بغلان د خلکو یو شمېر استازي وایي د مرکزي او سیمه ییز حکومت بې درېغه نه پاملرنه د دې لامل شو چې د طالب برفک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولویږي. په مشرانو جرګه کې د بغلان د خلکو استازي محمد فیصل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې که امنیتي ادارو هڅه او کوښښ کړی وي نو دا ولسوالۍ سقوط نه کېده. له بل پلوه د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې خاطر چې سیمه ییز استو نوتا ډیر زیات ځانو نرسيږي امنیتی سرتیر لسیمې پښا خو ډیر ژر به د ستونزه هوار شي. نور حال اکرام الله اکرام لاندې کوي.
په مشرانو جرګه کې د بغلان د خلکو یو شمیر استاد اندیښنه لري چې د وسلوالو طالبانو لاس ته د تالو برفک ولسوالۍ لویدل به د نورو گاونډیو ولسوالیو او د کابل بغلان لوی لارې ته امنیتي ګواښونه زیات کړي. په مشرانو جرګه کې د بغلان استاد محمد فیصل سمی د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مرکزی او سیمه ییز حکومت نه پاملرنه د دې لامل شو چې تالو برفک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولویږي. خغلی سمی وویل دوی په تالو برفک کې د طالبانو د شتون او د یادې ولسوالۍ د سقوط په اړه په وار وار سره امنیتي ادارو ته خبر ورکړو او غوښتنه ترې کړې و چې پر ضد یې باید چانیز عملیات ترسره شي، خو له بده بخته چې هیڅ پاملرنه ونه شو بل اخره تالو برفک ته طالبانو لاس ته ولویده.
د تالو برفک ولسوالۍ د سقوط عمده او اساسي لامل د مرکزی او سیمه ییز حکومت بې درېغه نه پاملرنه وه. د دې ولسوالۍ سقوط په نورو ګاونډیو ولسوالیو لکه دوشي او د کابل بغلان په لوی لاره ډېر منفي تاثیرات لري او ګواښونه پېښوي.
د خغلی سمې په خبره کې دولت د تالو برفک د بیرته نیولو لپاره پیاوړی اراده ولري نو د دغه ولسوالۍ بیرته خپلول شونې دي، خو دی وایي لیدل کېږي چې دا شان اراده او مدیریت په دولت کې نه دی موجود. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی هم وایي چې کمزوري مدیریت په امنیتي لیکو کې د همغږۍ نشتون او د فساد موجودیت د یادې ولسوالۍ د سقوط عمده لاملونه دي. د ولسی جرګې لومړی منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمزوري مدیریت زموږ قطعاتو ته د مناسبو تجهیزاتو او اکمالاتو نه رسیدل او په دغسې قطعاتو کې د فساد شتون هغه څه دي چې له امله یې زموږ عسکر روحیه له لاسه ورکوي او سیمه پرېږدي.
دا خبرې داسې مهال کېږي چې د چهارشنبې په ورځ د تالو برفک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویده. د بغلان د ولایتي شورا غړي فیروز الدین ایماق ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالۍ کې د برید پر مهال یو افغان سرتیری وژلې او دیارلس نور یې ټپین کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند، ننګرهار، بدخشان، اروزګان، غزنی، زابل، نورستان او لغمان ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو له ګواښونو سره مخ دي. خو له دې ټولو سره سره د دفاع وزارت مسؤلین وایي امنیتي ځواکونو له دې امله چې د ولسي زیانونو مخنیوی وشي سیمه یې پرېښوده، خو دوی په وینا د ستونزه به ډیر ژر حل شي. د دې وزارت وایان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
په
تالاو برفک کې ستونزه پیدا شوه. کوم سرتیری او خلک چالتا استوګنو په دې خاطر چې ټپیان او شهیدان زیات نشي دوی له خپل خپل ځای بې ځای شول، خو موږ تاسو ته وایو چې ډېر ژر دغه ستونزې ته رسېدنه کېږي. انشاءالله تاسو به واورئ چې دا ستونزه پای ته ورسېده.
په مشرانو جرګه کې د بغلان د خلکو استازی وایي امنیتي ځواکونه باید د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره خپلې هلې ځلې جدي کړي او اجازه ورنه کړي چې هیواد د ناامنۍ او ناورین پر لور روان کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په روزګان ولایت کې یو شمېر هغه میرمنو چې د تېرې شپږ میاشتنۍ جګړې پر مهال بې سرپرسته شوي او یا هم د کورنیو نور غړي له لاسه ورکړي دي، ازادي راډیو ته وویل چې حقوق یې تر پښو لاندې کېږي. په ورته وخت کې د روزګان ولایت ادارې چارواکي په دې اړه لڅ ویلو ډډه کوي، خو د ښځو چارو ریاست مسؤلان دغه ستونزه مني او وایي چې موږ هر راز همکاري ته ژمن یو. په دې اړه نور حال له سیمې د شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
اورزګانی میرمنی وای جګړو ترې هر څه اخیستی او اوس خلکو ته د فکر لاس اوږدوي. دغه میرمنی چې نن د اورزګان ولایت د ښځو چارو ریاست مخې ته د احتجاج په توګه راغونډي شوې وي، ادعا کوي چې دولت ورته هیڅ توجه نه ده کړې او په خبره چې جګړو نه یوازې دا چې ځاني زیان ورته اړولی بلکې کورونه یې هم سوځول شوي دي. دوی له دولت څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې غوښتنه کوي. یو شمېر اورزګانی میرمنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دغه مهال کې راغلی مورې کې چې ماجره یم، په یوه یوه جوړه کالو کې رالم، دغه یوه یوه جوړه کالو مې بوی را پکښې ونیوي. ژور مې کوچنی پیدا کړی دی، د خدای په نامه کې زه لرم چې زه پوره ورکړم.
د وسلې سره راغلي موږ راوتلي په جنګو کې، موږ د شاله نه راوتلي ښه، موږ چې راوتلي په خواره جامه کې راوتلي، د پروچې کالو مې نه دی راایستلی، د اغوستو کالو مې نه دی راایستلی. زموږ په سرای کې دروازې په خدای کته ووینې، داسې نه ټوک ټوک کړي دي طالبانو، کمربند یې پکښې اچولې دي، سړی دی نه کوي مسلمانانو.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د مسلینو په خبره څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای سوي دي. په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي ادارې چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو د ښځو چارو ریاست مسلین دا مني چې دغه میرمنې د اورزګان ولایتي ادارې له پامه غورځولې او هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي کړې. د ښځو چارو ریاست رئیس یاغلې رڼا سمیو په ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یادو میرمنو ږغ په څو څو ځلې تر مسؤلو چارواکو رسولي، خو هغوی په دې اړه کوم لازم اقدامات نه دي کړي.
یو تعداد خوندې چې دی بدون شک هم مستحق دی، لکه چې تاسو سره خبرې وکړلې چې دی ډیری د سوله او د شاه منصور خواته دی، او په دې زه پوهېږم چې دی مهاجرین دي، مستحق دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په تېر یو کال کې د ښځو پر وړاندې څه باندې 15 بېلابېلې قضیې ثبت شوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د سعودي عربستان پادشاه اندونیزیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د توریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې غوښتنه وکړه. په تیرو 500 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د سعودي پادشاه اندونیزیا ته سفر کوي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د رپورټ په استناد نور تفصیل وړاندې کوي.
پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په جاکرتا کې د انډونیزیا پارلمان ته په وینا کې د تروریزم خلاف د ګډې مبارزې غوښتنه وکړه.
افراطیت او ترهګري، د فرهنګونو ټکر، د هیوادونو حاکمیت ته درناوی نه کول او په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه د هغو ګواښونو په سر کې دي چې اسلامي امت په ځانګړې توګه او ټوله نړۍ په عمومي توګه ورسره مخامخ ده. دغه ګواښونه ایجابوي چې موږ ټولې په وړاندې په یوه صف کې سره ودرېږو، خپل دریځونه او زیارونه د ګډو ګټو او نړیوالې سولې او امنیت لپاره سره همغږي.
اندونیزیا د اسلامي نړۍ تر ټولو ډېر نفوس لرونکی هیواد دی. د پادشاه سلمان سره په دغه سفر کې شاوخوا 1000 کسان ملګري دي. سعودي عربستان د امریکا په مشرۍ دغه ائتلاف غړی دی چې په سوریا او نورو ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې او نورو افراطي ډلو په اهدافو بریدونه کړي دي. په 2014 کال کې په سعودي عربستان کې خونړي بریدونه وشول چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیسته. په اکثرو دغو بریدونو کې شیعه اقلیت او امنیتي ځواکونه په نخه او لسګونه کسان پکې ووژل شول. خو په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان ځینو ملګرو هیوادونو ریاض څخه غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره خپلو هلو ځلو ته نور هم زور ورکړي، تر دې چې سعودي عربستان یې ځینو جهادي ډلو سره په مرستې هم تورن کړی. اندونیزیا چې د افراطي ډلو په وړاندې کلونو راهیسې مبارزه کړې اوس د اسلامي دولت ډلې د نوي ګواښ سره مخامخ ده. د اندونیزیا سلګونه هیوادوال د دغې ډلې تر څنګ جنګېدلو لپاره منځني ختیځ ته تللي دي. په جاکرتا کې د تیر کال د جنوري میاشتې برید چې څلور بریدګر او څلور ولسي خلک پکې ووژل شول په جنوب ختیځ آسیا کې لومړی برید و چې اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه واخیسته. شاه سلمان بن عبدالعزیز د پنجشنبې په ورځ د اندونیزیا جمهور رئیس یوکو ویدودو سره یو ځای په جاکرتا کې د استقلال جومات کې لمونځ وکړ. استقلال جومات په جنوب ختیځ آسیا کې تر ټولو لوی جومات ګڼل کیږي. د سعودي عربستان پادشاه او ورسره ملګری پلاوی به د جمعې تر ورځې په جاکرتا کې وي او وروسته به د بالی تفریحي ټاپو ته ولاړ شي. د سعودي عربستان پادشاه د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو ته د خپل روان سفر په ترڅ کې د پانګې لګونې د فرصتونو په لټه کې دی. سعودي عربستان چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو په سر کې دی هڅه کوي چې خپل اقتصادي منابع ګڼ کړي.
اندونیزیا ته مو د سعودي د پادشاه د سفر په اړه له سلطان محمد سرور څخه اوریدل. دوستانو، د نن ورځ د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته فرشته نگا وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشید. سلام به شما شنوندگان. صدای مراد، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل است. تحقیقات ردیابی عاملان عملات اخیر در کابل آغاز شده است. این را ریاست اجرایی افغانستان میگوید. طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی رئیس جمهور اشرف غنی امروز توشیح شد. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه، امید مرزبان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سرخط چند خبر. حکومت افغانستان میگوید مشکلات که در سر راه توزیع تذکره های برقی وجود داشت رفع شده و به زودی توزیع این تذکره ها آغاز بشود. صدها تن از باشنده های خوست امروز در تظاهرات خواهان گشایش راه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان شدند و دو مرد سوار بر موترسایکل در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در جنوب غرب پاکستان کشته شدند. با عرض سلام، حکومت افغانستان میگوید مشکلات که در سر راه توزیع تذکره های برقی وجود داشت رفع شده و به زودی توزیع این تذکره ها آغاز می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قانون تعدیل شده ثبت احوال نفوس را توشیح کرد و به این ترتیب راه برای آغاز شدن پروسه توزیع تذکره های برقی هموار شد. مانع اصلی مخالفت ها درباره درج شدن و یا درج نشدن قوم و ملیت در تذکره های برقی بود، اما رئیس جمهور غنی امروز در کابل گفت این مشکل رفع شده و در تذکره های برقی دین قوم و ملیت دارنده تذکره درج می شود.
یکی از مشکلات جدی که داشتیم عدم دسترسی به ارقام دقیق است. یعنی در یک نقطه نیست که ما بتانیم با وضاحت بگویم که نفوس یک ولایت به صورت یقینی چند است، چند فیصد مردم ما کوچیستن، چند فیصد مردم ما زیر خط فقر هستند و غیره. ایره ما یک فال نهایت نیک می گیریم.
قرار بود پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی در 28 اسفند سال 1394 آغاز شود. توزیع این تذکره ها بخشی از توافقنامه سیاسی است که به اساس آن حکومت وحدت ملی افغانستان اساس گذاشته شد. صدها تن از باشنده های ولایت خوست امروز در تظاهرات خواهان گشایش راه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان شدند. این مظاهرتچیان همچنان بر ضد حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان شعار دادند.
موکت پاکستان لخوارا کی چبری دونا نمنو، موکت لوی لارو بندول نمنو، دی افغانستان پچارو کی دی پاکستان پتا و خکارالا سوحانا نمنو، کچیری دوی بیا هم حدس کوی بوک بای پو مقابل که لکس پر و دریگو.
پس از چندین حمله مرگبار در نقاط مختلف پاکستان، اسلام آباد بنادر تجارتی تورخم و چمن را مسدود کرد. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان گفته است که درباره گشایش دوباره این بنادر با مقامات بلند رتبه پاکستانی گفتگو کرده است، اما ظاهرا تا هنوز این گفتگوها نتیجه عملی نداشتند. مسئولان امنیتی در بغلان میگویند در عملیات نظامی برای تصرف دوباره دره نیکپای تا به حال چندین قریه از کنترل طالبان بیرون شده است. ذبیح‌الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیه بغلان به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی در این ساحه در حال پیشروی اند. او از کشته و زخمی شدن 12 شورشی طالب در ولسوالی دوشی خبر داد. روز گذشته طالبان ولسوالی تالاو برفک بغلان را تصرف کردند. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت برای سرکوبی طالبان در این ولسوالی به زودی اقدام خواهد شد. ادامه خبرها. دو مرد سوار بر موترسایکل در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در جنوب غرب پاکستان کشته شدند. از آغاز کار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به این سو، این نخستین حمله از این نوع توسط نظامیان آمریکایی در خاک پاکستان است. یک منبع امنیتی به رادیو آزادی گفته است که کشته شده های این حادثه شورشیان مظنون بودند به نام های قاری عبدالله و قاری شاکر. حمله در منطقه خرم اجنسی در نزدیکی مرز با افغانستان انجام شده است. شاه عربستان سعودی امروز خواهان اتحاد در جنگ بر ضد تروریسم شد. شاه سلمان در سفر به اندونزیا در پارلمان این کشور سخنرانی کرد. او گفت تروریسم و تندروی مذهبی تهدید اصلی برای جهان و امت مسلمان است.
این تحدیات تهدید امت اسلامی
وای میگوید تهدیدهای اصلی برای جهان و امت مسلمانند. به طور مشخص تروریسم، تندروی برخورد فرهنگ‌ها، به احترامی و تمامیت ارضی کشورها و دخالت در امور داخلی آنان. برای مقابله با این همه ما نیاز داریم که متحدانه بایستیم، تلاش‌ها و موقف‌های خود را چنان هماهنگ سازیم که به منفعت مشترک ما و امنیت و صلح جهان باشد. این نخستین سفر یک شاه عربستان سعودی در 50 سال گذشته به اندونزی است. شاه سلمان با هیئت 1000 نفری و صدها تن محموله سفری را به آسیا آغاز کرده است. او سفرش را در همین هفته از مالزی آغاز کرد و قرار است به ژاپن، چین و مالدیو نیز برود. مقامات میگویند در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در غرب اوکراین حداقل 8 کارگر کشته شدند. اداره خدمات اضطراری اوکراین گفته است که پس از انفجار امروز 20 کارمند دیگر این معدن مفقودند و 8 نفر در این رویداد زخمی شدند. حادثه در منطقه لویو رخ داده است. گروه نجات تلاش دارد که در عمق 550 متری زمین کارمندان مفقود شده معدن را پیدا کند. و استاد یک پانتون در ایران به اتهام اهانت به مقدسات دینی بازداشت شده است. صادقی نیارک که سارنوال شهر جنوب غربی قزوین امروز به خبرگزاری میزان گفته است که این استاد پانتون بین المللی امام خمینی در جریان تدریس به مقدسات دینی توهین کرده است. خبرگزاری میزان که وابسته به سیستم قضایی ایران است از پروفسور بازداشت شده نام نبرده.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. ریاست اجرایی افغانستان میگوید تحقیقات ردیابی عاملان عملات اخیر شهر کابل آغاز شده است.
نهادهای کشفی و امنیتی افغانستان مصروف تکمیلی بررسی خودشان هستند. هرگاه این بررسی ها تکمیل میشه نتایجش به شما هم شریک میسازند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید بحث ها در نشستی کو پاکستان را به انزوا برده است. طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس امروز از سوی رئیس جمهور افغانستان توشیح شد.
ایره ما یک فال نهایت نیک میگیریم چون اراده حکومت وحدت ملی به وضاحت و به صورت قاطع است که انتخابات باید انجام شود.
برخی از وکلای بغلان در مشوران جرگه به توجه حکومت را علت اصلی سقوط ولسوالی تالاو برفک بغلان می خوانند. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید
به خاطر از اینکه تلفات بسیار زیاد نشود و مردمی که اونجا بودن، سربازایی که بودن، به خاطر از اینکه زخمی و شهید زیاد نشوند، اینا از جای خود بی جای شدند.
در مسائل بین المللی از کشته شدن یک مقام ارشد شبکه القاعده در سوریه برایتان خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا با ما باشید. سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاست. ما همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. ریاست اجرایی افغانستان میگوید در مورد عملات روز گذشته در کابل تحقیقات جدی آغاز شده تا روشن شود که این عملات در کجا و به کمک کی سازماندهی شدند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان به این باور است که برخی افراد و حلقات داخلی با تروریستان این عملات همکاری کردند. نورالله شایان گزارش دارد.
پس از حملات تروریستی روز چهارشنبه در کابل، اکنون حکومت افغانستان میگوید که تحقیقات و بررسی‌ها در پیوند به این موضوع را آغاز کردند. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که تلاش‌ها آغاز شده تا روشن شود این حملات در کجا و به دستور کی پلان شده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت تصور این است که این حمله در واکنش به تجلیل از روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی و یا به خاطر گرفتن انتقام کشته شدن ملا عبدالسلام ولی نامنهاد طالبان در کندز صورت گرفته است.
به نظرم حوادث دیروز کابل ضرورت به وقت دارد تا بررسی شوند. نهادهای کشفی و امنیتی افغانستان مسئول ملی بررسی خودشان هستند. هرگاه این بررسی تکمیل میشه نتایجش به شما هم شریک میسازند.
وی گفت موقف حکومت افغانستان این است که پاکستان بزرگترین حامی تروریستان در منطقه است و قبلا همین گونه حملات در آنجا پلان شده است. روز چهارشنبه کابل شاهد دو حمله بود. در حمله اول انفجار بمب کارگزاری شده در یک موتر با هجوم چهار مهاجم بر حوزه ششم امنیتی پلیس و یک مرکز جلب و جذب اردوی ملی در غرب کابل همراه بود. در حمله دوم پس از یک انفجار دو مهاجم بر یکی از مراکز اداری امنیت ملی افغانستان در منطقه احمدشاه بابا مینه در شرق پایتخت حمله کردند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در این دو حمله 22 تن کشته و بیش از 120 تن دیگر زخمی شدند. یک ماه قبل نیز در برابر ستره محکمه افغانستان یک حمله اینطوری صورت گرفت که در نتیجه 19 تن کشته و 41 تن دیگر زخمی شدند. با این همه پرسش به میان میآید که تروریستان چگونه قادر شدند تا در نقاط مهم پایتخت مانند گذشته ها دست به حملات بزنند. خواستیم تا دیدگاه وزارت داخله و پلیس کابل را داشته باشیم، با تماس های مکرر موفق نشدیم. اما وزارت دفاع افغانستان که نیز یک مرکز جلب و جذب آن هدف حمله قرار گرفته میگوید تا وقتی که با تروریستان همکاری صورت نگیرد و زمینه برایشان فراهم نشود، راه اندازی چنین حملات دشوار است. دولت وزیری سخنگوی وزارت در این مورد گفت
اگر همکاری صورت نگیرند این بسیار مشکل است که در قلب کابل حملات تروریستی انجام شود. حتما کسانی هستند، حتما بعضی حلقاتی هستند که به اونا کمک میکنند. باید تحقیق شود.
از سوی هم میرداد نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگ از ادارات امنیتی انتقاد میکند که آنان همیشه بعد از حمله واکنش نشان میدند یا به تحقیقات میپردازند.
اگر مشکلات ادارات کشتی نباشه این عملات در داخل شهر بالای سرایگاه‌های پلیس داخل توزیعات حوادث امنیتی انجام نمیپذیره. تنها تامین امنیت فیزیکی ما فکر میکنم جلوگیری از همچه عملات کرده نخواهد شد. چیزی که خیلی مهمه موضوع استخباراتی است. از جایی که حرکت میکنه دشمن الی جایی که هدف دنبال میکنه باید به این مسیر تعقیب و کنترل شود.
این در حالی است که مسئولان امنیتی همواره گفتند که بسیاری پلانهای مخالفان و مسلح را قبل از هدف خنسا کرده، اما برخی تروریستان به هدفشان نیز رسیدند. آقای نجرابی بر هماهنگی بیشتر ادارات کشفی و استخباراتی ارگانهای امنیتی تاکید دارد و میگوید که باید جلو حملات تروریستی را بگیرند.
شنیدید که تحقیقات در مورد دو حمله مرگبار روز گذشته شهر کابل آغاز شده است. طبق آمار اخیر که از سوی ستامه افغانستان شریک ساخته شد، در این دو حمله 22 تن کشته و بیش از 120 تن دیگر زخمی شدند. همزمان با عملات در پایتخت افغانستان، طالبان مسلح توانستند ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان را نیز سقوط بدهند. در مورد چگونگی سقوط ولسوالی تالا و برفک گزارش تا دقایق بعد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید با مطرح شدن نارضایتی های نماینده افغانستان در نشستی کو کشورهای عضو این سازمان دریافتند که پاکستان برخلاف تمامی اهداف ایکو عمل می کند. معاون سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت کشورهای منطقه باید برای حل معضلات ایجاد شده از سوی پاکستان اقدام کنند. اسلام آباد روز گذشته میزبان نشست سازمان همکاری های اقتصادی و منطقوی ایکو بود. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
در حالی که اتاق تجارت و صنایع افغانستان برگزاری نشست ایکو را نمایشی می داند، اما وزارت خارجه افغانستان می گوید مطرح شدن بحث‌های جدی در کنفرانس ایکو پاکستان را به انزوا برده است. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت شکایت هایی که سفیر افغانستان در این نشست داشته است، نمایندگان کشورهای عضو ایکو دریافتند که پاکستان تا چه پیمانه اهداف سازمان ایکو و توافقنامه های دو جانبه را نقض کرده است.
پاکستان همیشه در مجامع مختلف بین المللی هر اقدام و هر واکنشی که در برابر افغانستان پاکستان داره، در پایان انزوای بیشتر خودش را به لطمه وارد شدن به وجهه اعتبار خودش میشه. پاکستان خلاف تعهدات خودش و خلاف اهداف سازمان های کلان منطقه‌ای عمل میکنه و پایبند به توافقنامه‌هایی که با کشورهای مختلف امضا کرده نیست. که فکر میکنید که آسیب کلان برای پاکستان هست و اونا حتما متوجه میشن و اگر متوجه نشن بیشتر از آسیب میبینن.
آزاد گفت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در این نشست انگشت انتقاد به سوی اسلام آباد کرده و به گونه جدی از نواز شریف صدر اعظم این کشور خواسته است تا دستور عاجل باز شدن راه‌های رسمی تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور را صادر کند. نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی همساله در یکی از کشورهایی که عضویت این سازمان را دارند برگزار می‌گردد. بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو، حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه و گسترش و توسعه ارتباطات فعالیت کشورهای عضو از اهداف اساسی این سازمان است. اسلام آباد روز چهارشنبه میزبان 13مین دور این نشست بوده است. در بیشتر از دو هفته اخیر پاکستان راه‌های رفت و آمد را برای مسافران و تجاران افغان بسته است. این کار پاکستان سبب شد تا مقام‌ها از کابل در نشست ایکو در اسلام آباد اشتراک نورزند. حال وزارت خارجه افغانستان اظهار امیدواری می‌کند که کشورهای عضو سازمان در برابر پاکستان تصمیم می‌گیرند، اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید این سازمان توانایی آن را ندارد که در برابر سیاست‌ها و خلاف‌ورزی‌های پاکستان اقدام کند. خانجان الکوزی معاون این اتاق بر رادیو آزادی در این باره می‌گوید:
اما ما فکر می‌کنیم که قطع تاثیر ندارند و طالب هیچ نواب نتیجه شان نیستن. بدون شک شرایط اسناد وجود داره و او هیچ نوع تعهدات در مقابل سازمان ها نداره. اگر واقعا دول موجود باشه و واقعا حقیقت ها باشه، کشورها باید تصمیم بگیره نامشان هست بکنه.
الکوزی باور دارد که پاکستان هیچ تعهدی در برابر سازمان های اقتصادی مانند ایکو ندارد و فرصت آن رسیده است تا نام این کشور از عضویت سازمان های تجارتی و اقتصادی حذف گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان تا یک فرمان تقنینی تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد. بر اساس این اقدام، ملیت، قومیت و دین در تذکره های الکترونیکی ذکر می شوند. این فرمان تقنینی باید از سوی شورای ملی تایید شود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان میگوید توزیع تذکره های الکترونیکی یکی از مشکلات جدی در خصوص عدم دسترسی به ارقام دقیق از نفوس این کشور را حل می کند. رئیس جمهور اشرف غنی طی یک فرمان تقنینی تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس را به روز پنجشنبه توشیح کرد. آقای غنی که در اجلاس کابینه در ارگ صحبت میکرد، توشیح تعدیل ماده ششم این قانون را یک گام مهم خواند.
یکی از مشکلات جدی که داشتیم عدم دسترسی به ارقام دقیق است. یعنی در یک نقطه نیست که ما بتانیم با وضاحت بگویم که نفوس یک ولایت به صورت یقینی چند است، چند فیصد مردم ما کوچیستن، چند فیصد مردم ما زیر خط فقر هستن و غیره. ایره ما یک فال نهایت نیک میگیریم.
با تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس، علاوه بر مشخصات فردی، کلمه افغان به عنوان ملت و قومیت افراد نیز در تذکره الکترونیکی ذکر خواهد شد. رئیس جمهور غنی گفت حکومت با این تصمیم پیش شرط را در زمینه استفاده از تذکره های الکترونیکی در انتخابات تکمیل کرد.
چون اراده حکومت وحدت ملی به وضاحت و به صورت قاطع است که انتخابات باید انجام شود و با این تصمیم پیش شرط را که از نگاه استعمال تذکره برقی داشتیم تکمیل کردیم.
از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز در اجلاس کابینه در مورد توشه تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس صحبت کرد و گفت
یک تعداد نظرات افراطی که هست و شاید هیچ وقت به قناعت رسیده نتانیم، اما عموم به می طرحی که آمده بود برای تعدیل خانه هستند به یه خبر خوش انشالله تلقی میکنن که بعد کارای عملیش است که انشالله در او هم سرعت ایجاد شد.
رئیس جمهور اشرف غنی ابراز امیدواری کرد که شورای ملی فرمان تقنینیش را در مورد توشه تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس تایید کند. شورای ملی افغانستان اکنون در رخصتی زمستانی به سر می برد. وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی موظف شدند تا این فرمان رئیس جمهور را در خلال مدت 30 روز پس از برگشت اعضای شورای ملی از تعطیلات زمستانی به این شورا ارسال کنند. افغان ها در خصوص ذکر قوم در تذکره های الکترونیکی نظریات متفاوت دارند. برخی ها قبلا با درج کلمه افغان به جای قومیت در این تذکره ها مخالفت کرده و گفته بودند که در تذکره های الکترونیکی باید قوم هر فرد ذکر شود.
طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوذ از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز توشیح شد. بر اساس این قانون ملیت، قومیت و دین در تذکره های الکترونیکی ذکر می شود. پس از توشیح این قانون آمادگی ها برای آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی آغاز خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:50 شام به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. برخی نماینده های مردم ولایت بغلان در مشران و جرگه می گویند به خاطر بی‌توجهی بیش از حد حکومت مرکزی و محلی، ولسوالی تالا و برفک به دست طالبان سقوط کرده. ولسوالی تالا و برفک بغلان روز گذشته در کنترل طالبان مسلح درآمد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
شماره نماینده های مردم ولایت بغلان در مشران جرگه با ابراز نگرانی می گویند که سقوط ولسوالی تالا و برفک به دست طالبان مسلح تهدیدات بیشتر را بالای ولسوالی های همجوار و شاهرای عمومی کابل بغلان وارد می کند. محمد فیصل سمی نماینده مردم بغلان در مشران جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به دلیل بی‌توجهی حکومت مرکزی و محلی ولسوالی تالا و برفک به دست طالبان سقوط کرد. آقای سمی می گوید با آنکه آنان چندین مرتبه برای ارگان‌های امنیتی گفتند که در اطراف این ولسوالی طالبان جابجا شدند و باید پاکسازی شود، اما متاسفانه هیچ توجهی در زمینه صورت نگرفته و تالا و برفک به دست طالبان سقوط کرد.
دلیل بسیار عمده و اساسی سقوط ولسوالی تالا و برفک عدم توجه و یا به اصطلاح کم توجهی بیش از حد حکومت مرکزی و حکومت محلی در قسمت ولسوالی تالا و برفک سبب سقوط ولسوالی شد. سقوط یادی ولسوالی تعدید بسیار بیشتر را بالای ولسوالی های ابجوارش مثل ولسوالی دوشی و شورای عمومی کابل بغلان در مجموع تاثیرات بسیار عمده و تعدیدات بسیار جدی را به شورا وارد میکنه.
با گفته آقای فیصل، اگر اراده و تصمیم جدی به خاطر بازپسگیری ولسوالی تالا و برفک در سطح حکومت وجود داشته باشد، این ولسوالی دوباره تصرف خواهد شد. اما به گفته وی دیده می شود که چنین اراده و مدیریت قوی در حکومت وجود ندارد. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه نیز میگوید به خاطر مدیریت ضعیف، نبود هماهنگی میان ارگان‌های امنیتی و موجودیت فساد، ولسوالی تالا و برفک سقوط کرده است. عرفان الله عرفان، منشی اول این جرگه، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
مدیریت ضعیف، نرسیدن تجهیزات و اکمالات مناسب برای قطعات ما و موجودیت فساد در چنین قطعات ارگان‌ها سبب به این میشه که در ساکر ما روحه خود از دست میدن و ساحه را ترک میگویند.
این سخنان در حال مطرح میگردد که ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان به دست طالبان مسلح سقوط کرد. فیروزالدین ایماق، عضو شورای ولایتی بغلان، به رادیو آزادی گفته است که طالبان هنگام حمله بالای این ولسوالی 3 سرباز افغان را کشته و 13 تن دیگرشان را اسیر گرفتند. این در حال است که برخی ولسوالی های ولایت هلمند، ننگرهار، بدخشان، اروزگان، غزنی، نورستان، لغمان و زابل نیز با تهدید طالبان مسلح قرار دارد. با این همه مقامات وزارت دفاع میگویند قوت های امنیتی بخاطر اینکه تلفات بیشتر نشود ساحه را ترک کردند، اما به زودی این مشکل حل می شود. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو زادی گفت
در طلاب و برفق یک مشکل ایجاد شدن، قوات هایی که اونجا بودن، پرسنلی که اونجا موجود، به خاطر ازی که تلفات بسیار زیاد نشوه و مردمی که اونجا بودن، سربازایی که بودن، به خاطر ازی که زخمی و شهید زیاد نشون، اینا از جای خود بی جای شدن. مگر ما بر شما میگم که بسیار زود به این مشکل رسیدگی میشه. این
محمد فیصل سمی نماینده مردم بغلان در مشران و جرگم میگوید نیروهای امنیتی افغان باید به خاطر سرکوب طالبان تلاشهایشان را بیشتر سازند و برای آنان اجازه ندهند که کشور را به سوی ناامنی ها و بحران سوق دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه جرمنی میگوید تقاضا برای اختصاص یافتن 2% از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو ناتو به مصارف دفاعی کشورها کاملا غیر واقع بینانه است. دونالد ترامپ از کشورهای عضو پیمان ناتو خواسته که 2% از درآمد اقتصادی خود را به مصارف دفاعیشان اختصاص بدهند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را ستار فروغ پیشکش می‌کند.
وزیر خارجه جرمنی به روز چهارشنبه در جریان بازدید از استونیا گفت بانک کشورش میپذیرد سر از امروز میزان مصارف دفاعیش را 1.2% افزایش دهد، اما اختصاص دادن 2% تولید ناخالص داخلی به مصارف دفاعی خیلی زیاد است. زگمار گابریل گفت جرمنی نیازمند کار بیشتر در این راستا است و سؤال در زمینه وجود ندارد. اما افزود این کاملا غیر واقع بینانه است که توقعات را در جرمنی و در میان شرکای ما افزایش بدهیم که 30 میلیارد یورو ظرف 8 سال آینده به مصارف دفاعی ما افزوده خواهد شد. گابریل این مسئله را مورد سؤال قرار داد که آیا اعضای اروپایی ناتو مایل به ازدیاد مصارف دفاعی از سوی برلین خواهند بود و یا خیر؟ وی گفت ما همچنان باید روی این غور کنیم که آیا اروپا خواهان این اقدام از سوی جرمنی است یا خیر، که در یک سال 60 میلیارد یورو بالای اردوی این کشور سرمایه گذاری شود. وزیر خارجه جرمنی علاوه کرد این کار سبقت نظامی در اروپا خواهد بود و فکر میکند همسایه های جرمنی میل نخواهند داشت که شاهد این اقدام از سوی جرمنی باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روز سه‌شنبه در بخشی از سخنرانیش در کنگره ایالات متحده حمایت قوی خود را از ناتو ابراز کرد، اما این تقاضایش را تکرار کرد که متحدین ناتو مکلفیت های مالیشان را ادا کنند. آقای ترامپ در این حال ابراز خوشنودی کرد و گفت بسیاری از اعضای ناتو برای افزایش مصارف دفاعیشان گام برداشتند.
شرکای ما باید مکلفیت‌های مالیشان را ادا کنند و اکنون به اساس بحث‌های قوی و صریح ما آنها به این کار آغاز کردند. من برایتان گفتم می توانم که پول سرازیر می شود. بسیار خوب.
وزیر خارجه جرمنی میگوید فکر میکند اروپا میپذیرد آن زمان گذشته است که آمریکا مسئولیت اصلی مصارف دفاعی آن را به عهده داشت. وی افزود این هدف ناتو که هر کشور عضو حداقل 2% از تولید ناخالص داخلی خود را به مصارف دفاعیش اختصاص بدهد قانوناً بر اعضای ناتو الزام آور نیست.
مقام های امریکایی کشته شدن یک رهبر ارشد القاعده را تایید کردند. به گفته این مقام ها ابو الخیر المصری در حمله یک طیاره بی پیلوت امریکایی کشته شده است. جزئیات گزارش خبرگزاری رویترز در این مورد را از جعفر احمدی می شنوید.
ابو خیر المصری ناوقت روز یکشنبه هنگامی که توسط یک موتر سفر می کرد در نزدیکی شهر شمال غربی ادلیب سوریه هدف قرار گرفت. یک مقام استخبارات آمریکا به روز چهارشنبه گفت این رهبر ارشد القاعده توسط راکت یک طیاره بی پیلوت اداره استخبارات مرکزی آمریکا کشته شده است. این مقام آمریکایی نخواست نامش در گزارش خبرگزاری رویترز ذکر شود. المصری 59 ساله و نام اصلیش عبدالله محمد رجب عبدالرحمن بود. او به عنوان فرد شماره دوی گروه برهبری ایمن از زواهری شناخته می شد. برای اولین بار شبکه خبری CNN در باره این حمله هوایی گزارش داده است. مقام استخبارات آمریکا که نامش ذکر نشده گفته است، المصری از شهرت زیاد برخوردار بود و پس از حمله های 11 سپتامبر در آمریکا در ایران پناهنده شده بود. به گفته این مقام گمان می رفت که المصری در سوریه بود و در جهت رهبری جبهه فتح الشام کمک می کرد. فتح الشام یک شاخه القاعده است که قبلا به عنوان جبهه نصره یاد می شد. این مقام آمریکایی گفته است ایرانی ها حدود 2 سال پیش المصری را از حبس خانگی آزاد ساختند. به گفته او المصری با یک دیپلمات که از سوی القاعده در یمن گروگان گرفته شده بود مبادله شد. با کشته شدن المصری عملیات 19 ساله آمریکا برای ردیابی او پایان یافت. یک مقام دیگر آمریکایی که او نیز نخواست نامش افشا شود گفته است گمان می رفت که المصری یکی از طراحان حمله های سال 1998 بر سفارت های آمریکا در کینیا و تانزانیا باشد.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید، بسیر هیلمن از کابل نوشته حکومت و نیروهای امنیتی باید دشمنان نظام را نشاندهی کنند. حمیدالله از بغلان نوشته حکومت وحدت ملی باید از هندوستان کمک نظامی به طلبت. عبدالحنان از خوست پیام فرستاده و نوشته امیدوارم توزیع تذکره های الکترونیکی هرچه زودتر آغاز شود. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید و تشکر از این که پیام می فرستید. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و از همراهی تک تک شما تشکر می کنم. فردا دوباره در خدمتتان حاضر خواهد شدیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.